د ژوند د لومړنیو خدماتو لکه روغتیا او تعلیم په برخه کې د حکومت لخوا ورته هیڅ جدي توجه نه رسوي. دوی د حکومتي ادارو او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې پروژې دې په سیمه کې ورته پلې کړي. بل خو بیا په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست د پلان او رغنیز چارو امیر ندا محمد نصرت وای دوی هڅه کوي چې د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ته خدمات وړاندې کړي. نوموړي وای دی دا مهال په یادو ولسوالۍ کې ګڼې پرمختیایي پروژې پلې کړې او ګڼې نورې هم روانې دي.
دا خو هر کال موږ وزارت مقام ته د دې برخې پلانونه لیږو چې یو هغه برخه ده چې موږ یې خپل په وسایلو باندې کوو چې هغه معمولا حفظ مراقبتي چارې ورته وایو. حفظ مراقبتي چارې د ریاست په خپلو امکاناتو باندې چې صرف د وزارت د خاصو څخه د روانیاتو تهیه کول په واک کې ورکول کېږي. نورې چارې چې هغه دا موارکاري دي که د سړک جغلي سړک وي یا د یو مسیر برابرول وي چې هغه انشاءالله موږ خپل په وسایلو باندې نظر په پلان باندې او د نږدې ساحې او کره کره راغه ساحې چې لیرې او پرتې سیمې دي د امکاناتو په درلودلو سره په انشاءالله په مرور د وخت او زمان سره رسیدګي ورته کېږي.
هلمند چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د جګړې تود مرکز و د دې ولایت ډېرې سیمې د جګړو له امله تخریب شوي دي. په ټولیزه توګه د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دې سیمې د سړکونو د بیا رغونې لپاره دي جدي اقدامات وکړي.
نور بس دی. شکست سکوت. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ز فرشته صحاک په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تخنیکی برخه کې را سره قادر جلالوف همکاري کوي. په خبرونه کې په دې ونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړوند بحث لرو. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د افغان خزو پر وړاندې د هر ډول محدودیتونو او تاوتریخوالی د پای تر سوالو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکو فیلی چې په افغانستان کې د عدالت د تامین او د ښځو انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالی د پای تر سوالو لپاره باید سمدستي اقدام وشي. د رواداری په نوم یو بنسټ هم تیرونه یې د محرومیت او تبعیض په نوم په افغانستان کې زده کړو ته د انجونو او ښځو د لاسرسي وضعیت د دې عنوان لاندې یو راپور خپور کړی چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه د خپل ایډیالوژۍ پر مرکزونو بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې د محدودیتونو د خپرولو سره پر ښځو باندې تاوتریخوالی په افغانستان کې زیاتیږي. نو په خپرونه کې نن موږ پر همدې مورد بحث کوو. د نومبر 15مه تقریبا دوه ورځې وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ وه او دغه اونۍ ټوله د همدې ورځې په مناسبت د کمپاین ته ځانګړې شوی ده. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته او تاسو هم کولی شئ چې موږ ته په خبرونه کې زنګ وخئ او یا هم زموږ پر واتس اپ شمیرې خپل شمیرې راولېږئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 4 2 3 8 1 1. په دغه شمیرې تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه کړئ. واتس اپ شمیره ده او یا هم خپل شمیرې کړئ. د سټوډیو نه زموږ همکار بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. د خبرونې په پیل کې ورزو په همدې اړوند د فیروزی عزیزی راپور ته بغوښ شو. دغې نه وروسته به خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث شروع کړو.
د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان وایي اوسمهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نومبر په 25مه په یو غړ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند پر ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې روان تبعیض لامل د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو خزو لپاره چې تاوتریخوالي تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بښنې نړیوال سازمان هم په خپله اکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتونکي د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د نومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل شوي دي.
بیا هم خبرونه ته ډیر خره غلې. تاسو هم د فیروزی عزیزی د راپور په اړه راپور واورید چې د خزو د تاوتریخوالي په برخه کې دا راپور چمتو کړی وو. اوس هم ورزو خپل قدرمنو ملمنو ته هر یو ارزو سادات او هیله شمس چې د خزو د حقونو فعالان دي دوی را سره په خبرونه کې دي. قدرمنو ملمنو ته زه خره غلاست په خبرونه کې شروع به وکړو. هیله جان نه هیله جان خبرونه ته خره غلې کپ سر کې راته د افغان ښځو وضعیت په اړه راته وای. په افغانستان کې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه ډیر زیات په دې وروستیو کې نشر شوی دي. تاسو راته وای چې وضعیت وس څنګه دی؟ تاسو شاوخوا میرمنې ښځو نه څه اوري؟
ډیر زیات مننه د هر څه مخ کې خپل سلامونه سلامات تاسو ته او قدرمندو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې د ټول بروخ ټول او خوشحاله اوسي. دا چې 15 تاریخ باندې نومبر د ښځو نړیواله ورځ وه د تاوتریخوالي او همدارنګه دا هغه ورځ ده چې ډیر افغاني ښځې ورسره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. او دا چې تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې ټولنیز او حقوقي ستونزه ده چې زموږ او تاسو افغان ښځې ورسره مخامخ دي. بدبختانه دغه تاوتریخوالی چې اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په هر برخه کې ښځه او سړی زیات مخامخ ده. مثلا د ښځو ته د اجباري وادونو څومره اجباري وادونه اوس وخت کې په افغانستان کې زیات شوي دي. زمونږ په شاوخوا منطقو کې دغه خبره چې موږ اورو چې همیشه اجباري وادونه دي، انجونې چې په ډېر کم سن کې هغوی باندې په زور باندې یعنې واده کېږي، ستا یو ډېر د تاوتریخوالي سره دوی مخامخ کېږي. او د دې ترڅنګ د هغوی د تعلیم برخه ده چې موږ ګورو چې اوس وخت کې ښځې نشي کولای په آزاده توګه باندې په هغه ډول چې دوی باید تعلیم وکړي هغوی ته حق ورکړل شي، د دوی سره داسې یو ډول چلند کیږي چې هغوی د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. او زموږ او تاسو اوس وخت کې په شاوخوا کې زموږ منطقو کې د هغوی د کار برخه ده چې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې، مثلا یو ښځو ته د ژورنالیزم په برخه کې دومره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي چې هغوی نشي کولای چې هغوی پرمختګ وکړي یا د تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. بدبختانه دغه محدودیتونه په زموږ او تاسو په زموږ په چاپیریال کې البته ډېر زیات دي او ښځې ورسره ډېر زیات مخامخ دي. نو بیا هم موږ او تاسو په دې باندې یعنی هیله لرو، امید لرو چې دغه تاوتریخوالي له منځه ولاړ شي او ښځې ته هم د ښځې په سترګه باندې وکتل شي. نو ځکه مثلا دغه هغه حق او حقوق کوم چې اسلام ورکړي دي کوم چې باید ورکړل شي باید هغه حق او حقوق ته ورکړل شي تر څو شي کولای چې د خپل ژوند په هر برخه کې خپل پرمختګ وکړي او د ډول توتريخوال سره مخامخ نشي.
ډیر زیاته مننه هیله جانې ورزو ارزو جانې تارزو میرمن ارزو تاسو خبرونه ته خرغلی که تاسو درته وایي چې ولې په افغانستان کې په وسینی شرایطو کې خلک لا هم دغه موضوع ته نور هم انعکاس ورکوي او وسینی وضعیت کې د وسینی شرایط په افغانستان کې د ښځو په تاوتریخوالي کې څومره لاس لري لکه په ښځو باندې د محدودیتونو چې زیات شوي دي دا به په ورونو کې په کورنیو کې د تاوتریخوالي لپاره څومره لمن نور اوږده کی.
ډیره مننه فرشته جانې سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. ستاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې په دې حکومت کې بلکې موږ شاهدان یو چې په ټولو تیر شویو حکومتونو کې هم له بده مرغه زموږ له ښځو او مېرمنو سره تاوتریخوالی ترسره شوی او اوس لا زیات شوی دی. او دا تاوتریخواله کېدای شي په فزیکی ډول رواني ډول یعنی جنسي تاوتریخواله او له هر اړخه یو تاوتریخواله ترسره شي. خو دا چې په فعلي حکومت کې لږ څه د دې تاوتریخواله کچه زیاته شوې ده نو موږ او تاسو شاهدان یو چې ښځې له ډېرو اړخونو دوی د تاوتریخوالي سره مخ دي هغه په کورنۍ کې دي یا د رواني حالت دي یا هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې دي نو د هر اړخه د دوی سره یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی ترسره کیږي چې د حل لپاره یې باید عامه پوهاوی زیات شي هغه هم د مثلا د مکتبونو او د پوهنتونونو له لارې هم دا کار ترسره کیدی خو چې له بده مرغه موږ تاسو په هیواد کې د تحصیل او د تعلیم دروازې بندې شوې دي نو په دې خاطر ممکن د دې تاوتریخوالي کچه زیاته شي کم کېدل هغه وخت امکان لري چې عامه پوهاوی زیات شي ولې حتی هلته د عامه پوهاوي اجازه نشه نو سخته ده چې د دې تاوتریخوالي کچه راټیټه کړو.
ډیره زیاته مننه میرمن سادات بیرته به هم تاسو ته وګرځو او پر دې موضوع به نور هم سره خبرې وکړو. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره دی هغه خبره واخلو. سلامونه خپل نوم را ته وایي له کوم ځای مړی کني ولې. وعلیکم
السلام عبدالوارث کابل.
تاسو خبرونه ته خرغ لاست د خبرونه موضوع پاړه تاسو اتمن معلومات لري په خبرونه کې مونږ نن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منځ وړلو په اړه کې باس کو څنګه کول شو په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي را کم کو په دې اړه که تاسو څه نظر لري یو یا څه ویل لري مهرباني وکړئ.
نو خاص په افغانستان کې په ټول نړۍ کې
په افغانستان کې کبا سو کو ډیر بخې ځکه چې د افغانستان وضعیت په وسنی وضعیت کې څه باید وشي چې د کورنیو کې د کور فضا د ټولنې فضا را جوړ شي د ته چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي را کم شي.
زما خو نظر دا زه خو یو د طرفه کاسم نو زه دا وایم چې نسبتا ماته څه وضعیت ښکاریږي د جمهوریت تر وخت نه وس د خل سره تاوتریخوالې ډېر کم شوی ده. که تاسو وایسه ښځو ته اوس تعلیم اجازه نه ورکول کېږي هغه د تاوتریخوالي سره کوم هغه نه لري کوم اړخ نه لري نو اوس ښځه آزاد بازار کې ګرځي تهدید ورته نهسته بل څه کوم داسې کار نهسته چې دوی د هغه درجه موانع اوسي.
د خزو پر وړاندې د مکتبونو دروازې درې کال کېږي د خزو پر وړاندې د کار د پاره زمينانه د مساعده او د نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې باندې د تاسو څه فکر کوي یا د تاوتریخوالي یو لامل نه دی؟
نه هغه خود تعلیم برخه کې ده خود تعلیم برخه کې ماله سوال چې هغه خود حکومت امر کړی پر امر ثانی پرې نو خود امر ثانی پرې کله چې دی وروسته ورته سامه د ګنه لري یا بشپریال ساتنه پر کس مشکل دی بشپریال د دې تعلیم ځکه بکره سم مشکلې نو یا کله چې ساده کمای بوي البته سم مشکل به دی خو دا یو مخ انکار نه کوي د خدای تعلیم بالکل مطلق باندې یا ناروا ده او بل د کار برکه د کار برکه چې نه څه څه وسته یو څو وخت مخکې بلم بخ کې دا خلاص یا ونند اصل په کوم ما دی راځو د دې سره خپل جوړ کړ شان ورنندارې ټولاندې کړو نو کار خصنه
که پکور که پکورانه او که سعی چمونگا تپرا پرونو که هم دا خبر رازی که پکور که یه ویخز سر تاوتری خواله ایوشی آبیا یه ویخز وغواری محکمه تا مراجعه او که یه ویخز وغواری او قانونی مرجع تا مراجعه او که هغه باید چیر تلارشی چه تا غک پورتا که او غاگی باید سوک واری
نوغا خو محکمه است محکمه سواشی محکمه غک پورتا سواشی ناوری نو محکمه دویل فرسته نور حوزیل دویل فرسته اداره دوی خدمت کده دکم دوی اصولی و شرعی غختنی اغا سلف سلمان الکیگی
اصولی و شرعی خو پا افغانستان که پا داتی رو که د طالبان و دامر بالمعروف لخوا د خزو پر غک بانده هم بندیز لگه دلی ده یا خزی پا غک کلا چی بندیز ولگیگی هغه څنګه کولی شی د خپل و ستونز و ده پار غک پورتا کی
آقا خو دوی اخبال واضح کرد آقا غاق بانه بندیز دسته کلپ و هم محفل که سالت نارینه همی دوی سندر و دوی سندر و بانه بندیز دسته آلت نورست دوی کمکاری زرات جای که دوی غاق بانه بندیز نسته
او بل حکم داو چه خزی که محکمو تا مراجع که باید دوی سر محرمی که کم خز محرمو نلری پا کور که نواغه نشی که ولیشه خپل غک پورتا کی در طول بندیزونه دی او در طول در تاوتریخوالی لامل دی پا افغانستان که تاسو در شین در سنگرزوی
حتما او خز محرم لری پا او خز یا خوان لری خوان لری بلکل یو زوی لری زوی با سر لاشه که زوی نه ورور لری ورور با سر لاشه که ورورونه ی خوره بلری او سوک بلری در خواه خبره بسه و خلی سر محرمه ای آقا کپلار کم دی اتمنانی بایی دی آقا وستنز بسنایی یا ویر بنایی در خود دی شریعت موافق خبره ده
که مثال فکر وکو داسی خزی مونگا پیجنو چی پا افغانستان که هیچ محرم نلری هیچ سوک نلری یوازی یو خزی یو یا لونی لری هغه محرم لکمه که یو پردای سره را ولی زان سره بوزی محکمه تا
اما که خبر خلاص کرده است من به دوست داری یا قریب داری یا سوک داری
دیره مننه چه خبرانه که مراسر گردون و که مننه دینه چه خپل نظرم راسر شریک ورزو خپل و قدرمن و میرمنو تا بیرتا هم هیلا جان تاسو اتمن دا دیوریدون که غا گوری دلائی دی پا افغانستان که وضعیت سنگه دا یا سنگه چه دی ورور خبری وکری هم داست دی وضعیت
بدبختانه دی هاگ نظریات ورکوی چه هیس د سیو سشتون نلری ګورې تاسو دلته د محرم خبره وکړه د سیو داسې کورنۍ هم موکلی دلې دي چې هغه په کور کې یو رول لري او د خويندو تعداد زیات وی یعنی اته خويندې وي وو خويندې یا پلار هم مرشوي یا ورور هم نلري نو په دغه صورت کې نه پلار لري نه ورور لري نو خې محرم د کوم ځای نه کی او سنې هم کم وین واخو عادل شي کولای په دې کم سن کې و بیا دغه وخت کې دا ته توتريخوال سره مخامخ کیږي د اجباري وادون سره مخامخ کیږي د محرم لپاره او څه دې څه خو زموږ اورور دې ته اشاره وکړه چې امر بالمعروف با یعنی دې ته صبر دیو کې حتمن چاپیریال و منظم نوي حتمن بدوي ته کتابونه یا کوم هغه څه چې دې ته اشاره وکړه زما وینا دې محترم اورور ته ده چې د موږ هم په جمهوریت وخت کې مکتبونه خلاص و خلکو تعلیم وکړ خلکو پرمختګ وکړ په هر برخه کې په پوهنتون و کابل پوهنتون ته خلک به کامیاب کېدل انجونې به همیشه به انجونې کوښښ کوه ګورې مونږ یو نجلۍ چې هغه سلګۍ یعنی هغه اول شوه د ټول نه یې لومړۍ درجه واخیسته هغه هم یوه ښځه وه نورسته د هغې څخه په جمهوریت وخت کې هم مکتبونه ول ټول په منظم ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړ نو دوی څه ډول چاپیریال موږ ته جوړوي څه ډول نصاب موږ ته جوړوي په هغه صورت کې چې موږ په نصاب کې قرآن کریم و دنیات و سیرت و موږ ټول اسلامي مضامین درلوده او مخکې د دینه چې امارات لاشي موږ مسلمانان وو هماغې اول نه موږ مسلمانان وو داسې نه خبره نه ده چې امارات راغله او موږ اوس مسلمانان شو او دوی چې وروسته د هغې څخه د نندارتون خبره وکړه نو ښځې خو داسې نشي کېدی چې تمام ورځ ښځې باید ناستې او خیاطي وکړي هغه هم د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ دي نو مجبور دي چې هغوی خیاطي وکړي هغوی خامد دوزی و که هغوی داسې کارونه وکړي چې هغوی باندې وشي کولی چې پیسې لاسته راوړي او د خپل هغه د ژوند ضرورت پوره کړي. نو دا په دې صورت کې نه کېږي چې د ورور ته اشاره وکړه چې نندارتون ته ښځې راغلې دي. نو ښځې خو فقط د نندارتون لپاره باید لاړ نه شي. ښځه باید په ټولنه کې په هر برخه کې باید یو حق ولري. په هر هغه حق چې ورته ورکړل شوی باید هغه ورته ورکړل شي. یوازې دا نه ده چې یو ښځه باید خیاطي وکړي، یو ښځه باید فقط نندارتون ته لاړ شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته یا بازار ته کوم ضرورت چې واړي هغې ته لاړ شي پوره کړي. ښځه خو باید د تعلیم حق ورته ورکړل شي، باید د کار زمینه ورته برابره شي، ځکه د اقتصادي تاوتریخوالي سره مخامخ نه شي. ښځې ته باید یو حق او حقوق ورکړل شي ترڅو د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ نشي، د رواني تاوتریخوالي سره مخامخ نشي. ګوري موږ او تاسو اوس ګورو چې البته هغه انجونې چې هغوی د مکتب څخه پاتې دي هغوی د تعلیمي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په اوس وخت کې په کورونو کې ناست دي او حتی هغه مطالعه هم نه کوي. ورځ په ورځ هغه شوق کمیږي، ورځ په ورځ د خپل هیلو امیدونو سره هغه خپل وخت تیروي، فقط په خیالونو کې. هغه څه چې مختلف په حقیقت بدل کړي اوس وخت کې فقط په خیالاتو کې غلبلی شي، یعنی نشي کولی چې هغه په حقیقت باندې تبدیل کړي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې یو ښځه باید تنها نندارتون ته لاړ نه شي، یو ښځه باید فقط مارکیټ ته لاړ نه شي. کله چې یو ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي نو باید هغه خپل غږ پورته کړي. خپل غږ څه ډول پورته کړي؟ چې تاسو ډېره ښه خبر ته اشاره وکړه چې د دوی د هغه غږ پورته کول هم اوس منع ګرځېدلی دي. نو هغه ښځه څنګه وشي کولی چې آزاده فضا کې ژوند وکړي؟ نو په دغه صورت کې ښځه د بېلابېلو مشکلاتو سره، د بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. چې دغه ورور دغلته داسې خبره وکړه چې په نندارتون کې، چې دا یوه داسې خبره ده چې ښځې فقط په نندارتون ته باید لاړې نه شي، په هره برخه کې باید برخه ولري. او هر هغه حقوق چې اسلام ورکړی دی باید دولت یې باید هغه ورته ورکړي، یعنې د هغې نه به سترګې پټې نه کړي چې نه ښځه دې حق نه لري، ښځه دې حق نه لري. او داسې چاپېریال خو موږ ته تلزلی په دا درې کالو کې چې هر ډول چاپېریال وغواړي موږ ته خونیس د تعلیمي چاپېریال جوړولی شي. په دې درې کالو کې چې هر ډول وغواړي هر ډول نصاب جوړولی شي، هر ډول کتابونه چاپولی شي په دې کم وخت کې کیږي. نو په دې درې کالو کې چې دا امر بالمعروف رانغی او دغسې مکتبونه خلاص نه شو، نو دا وروسته د هغې څخه هم نه شي راتلی. په هغه ورځ باندې چې د مکتبونو دروازې، یعنې موږ چې کله زموږ شاګردان هغلته لاړل او هغوی بېرته وګرځول شول، د هغې څخه درې کاله کیږي. نو درې کاله خو دا که په ورځو باندې هم شوالو کمې ورځې خو نه کیږي، که هر ورځ به نیت للی او درې کالو کې ډېر زیات پرمختګ رامنځته کیږي. یو انسان په درې کالو کې کولی شي چې خپل هغه د پوهنتون دوره هم درې کاله ولولي، یو کال بل پات کیږي. یا هغه څوک چې په لس نهم صنف کې وي خو درې کال نور وي، دولسم اوس به فارغ ول. خو بدبختانه زموږ هغه فارغین چې اوس باید فارغ وای، اوس په کورونو کې ناست دي، نه شهادتنامه اخیستلی شي، نه یو چیرته پوهنتون ته تللی شي، نه هغه شهادتنامه نه لري چې یو چیرته ثبتنام وکړي، آنلاین درسونه وایي.
مننه هیله جانې، ډېره مننه. په دغه ټکو به بیرته راوګرځو، مننه. کور ودان بیرته به هم را وګرځو تاسو ته، او په دې ټکو به بیا هم خبرې بحث سره وکړو. زمونږ تخنیکي همکار اشاره کوي، فکر کوم یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه را سره دی. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی کنی ولې؟
وعلیکم السلام، تاسو سلام نن درنګه تاسو درنو ملمنو ته دا غدره ټول اوریدونکو ته په دې نن څه به ځینم کوم مړی کنی.
علیکم سلام، خبرونه ته خیر اغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی که په دې اړوند تاسو خپل نظر غواړی شریک کړئ لوریدونکو سره یا ملمنو سره، مهرباني وکړئ.
دا راځه ته نه باید وکړو موضوع ما ورته ده د سټ نو سره د تاریخوالو په اړه باندې. زما په نظر باندې خو دغه تاریخوالو چې په افغانستان کې تر ډیره بریده کوي د سټ نو سره مخ خو دې څه جاتو خو وطن ته ځنه ځنه سمې کې یاد راځي. لیکن کله چې اسلامي امارت واکمن شوی دی، دا هغه راځه چې موږ په خپل هلمند کې مثلا کوم ستونزې وینو، کوم هغه اصول سره چې موږ یې تم تل کې حواله کړی، اوس هغه تقریبا شپږ څلوېښت د ذات نظر باندې را کم شوی دی. کوم د سترګو لیدل حال موږ وینو، موږ مثلا په داسې کول چې د جنجال شو په زور باندې عمل تشدد وکړو چې دا واټه چې کله به نجلۍ د مور په نس باندې دی لکه سودا وی چې دا د چاته وي ورسور کړي ورس کړه باغ دې چې دوم د چې بل کړه لوتی تاسو په لزمغه دا کاس وو، یعنی دوه دومره حالت چې مسلې تر هغه کړه بل نومر غل دې څه وي هغه د نه کېد دوم چې لور چې راځي واسي دا هغه د چا سره سودا کې ور کړه یا ور باندې خاصه کړه. په دا غو چې سمخ نه وي ورسوي دې دا کله خواندان هغه روز دوه نشه د کوم لاغوي ته به شنو ودی چې تاسو ته شوګر وغوړی دی په دې سره چې یو خاوندان لري او هغه تر هغه څخه څه نه کوي کولای چې خپل خلاص مثلا اوس په دې ورته کې ډیر هغه څه چې طلاق راځي هغه اجازه ورکول چې بل خاوندان لپاره وي چې ډیر ځافاشي او اندارنګ کله چې به څو کې یو نجلۍ پیغله وو هغه به خپل حق او حقوق ته ځندل او هغه زور به کوي چې د لاغیت وکالت نه خو نو څه خلک چې هغه خپل سر نه وي چې پلار هر ځای په حرالت کې تار ته په نکاح کړه او د ماغه کافیه او سواله چې یعنی ډیر بل څه چې د دې ځته دی یو چاته ورکړي یا هغه نو څه د اسلام باندې قربان وي یا هغه څه چې د دې مدونو کې کوي څنګه ورته دا انکار کوي چې موږ نه کوو اسلامي مرته مراجعه کړي هغه دا د دې خلاص کړي مثلا هغه کسان چې په جوړ ورته مور پلار کې هغه
په هلمند ولایت کې خزینه کارکون کې شته دی په ادارو کې او بل دا چې آی انجونې شپږم صف نه پورته مکتبونو ته ځي
په ادارو کې خو ستاسو په ډیر کې ته راځي دا انجونې چې دی نه دی دا بل دې څه
ټول نو تاسو څه فکر کوي کله چې یو انجلې چې په راتلونکي کې هغه هم دی وي کورنۍ مور کېږي اولادونه به روزي د غي لاس لاندې به د کورنۍ ماشومان ټول روزل کېږي هغه به بیسواد پات کېږي هغه به خپل حق حقوق هم نه پوهیږي څه فکر کوي دا خپل یو شروع د تاوتریخوالي نه ده د خزو په مقابل کې دا خپل یو ظلم نه ده هغه انجلې چې وسته شپږم صف نه پورته ووم صف ته کامیابیږي هغه په کوم امید کور کې کینی او خپل ټول هیله باغ په خپل زړه کې ساتي په کور کې کینی دا آیات تاسو په نظر تاوتری خواله نه ده
مننه کوم دا چې د امارات پر دې باندې ووسه د ووسه لپاره د ماکت وخت لپاره باندې لګولې دي د تیار څوک غاړې د غټولې ځینې نه حساب باندې په دې باندې په یمن څه کوم درې سره د برکتونو خوشاله دي او دا به تاسو دا څنګه کوم چې دا چیر وخت خلک مخکمه یادونه وکړه دا تاسو خو تاوتری خواله چې دی او دا ته کوم ځلمنو او روان و دا به څه کې راځي چې عمر لپاره چې باندې بندیز لګیدل دي دا د وخت سره دوه سره به دا څنګه به ټول حال
سره تاسو فکر نه کوئ دا وخت درې کال ډیر زیات وخت دی د هر څه د اصلاح لپاره درې کال به ډیر زیات وخت نه وي چې وس نور هم وخت غواړي او بل دا چې موقت ډول د لپاره یو کال دوه کال د خو درې کال راتلونکي څلورم کال هم دغه در روان دی نو په دومره وخت کې اصلاحات د څه اصلاحات دي چې په خو هم افغانستان یو اسلامي ټولنه په څنګه چې قدرمنو ملمنو هم دې ټکی ته اشاره وکړه خزه په اسلامي چوکاټو شرعي چوکاټ کې ګرځیدل مکتبو ته تللې کارونو ته تللې اسلامي نظام وو وس هم څه بدلون براشي د اصلاحات په کومه برخه کې راشي
مانه دا تر کومه درې د جمهور ته معلومات ته دامدا غوښته د غوښتنه ده چې موږ سره په تیر کې موږ کله مکتب ته موږ د کومې په لارې څنګه له دې غوښتنه ده اسلامي مراسم څخه چې دا غوښته باندې روان لګیدل ځکه چې هغه خپل کې شي خپل خاطرې هغه تاسو سره کېدل دا موږ مونږ څو اکه سره مکه مسلمانانه و او مسوله مسلمانانه او اوسنه ولیکن د اسلام د پاره چې کوم انسان ته څنګه دا غوښته پاره یو حل لاره پکا ده او تر کومه درې چې موږ معلومات لرو اغه د خپل د یسودو دا غوښتنه و چې باید له څومره لپاره باندې دې لپاره د شریعت په توګه
شریکا ورته برابر تاسو د خزو په نمائندګۍ د خبرې کوي موږ سره قدرمنې میلمانې شته دي دوی هم د افغانستان د خزو په نمائندګۍ دل تخپل خپل غږ پورته کوي او ډېرې داسې میرمنې دي چې موږ سره پاړی کوي د راپورونو پر بنسټ دا اوس ډېرې خزې د ستونزو لاندې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو سره دوی له نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او ورځ تر بلې دغه ټول بایس دي ګرځي چې په کورنیو کې په ټولنه کې تاوتریخواله لا هم زیات شي ډېره زیاته مننه چې را سره ګډون وکړه په باس کې کورم ودان ورزو بیرته خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن ارزو سادات تاسو هم د قدرمن اوریدونکو خبرې واوریدلې تاسو څنګه ارزوي یو وی چې په افغانستان کې خپل خزي وای چې هر څه سم دی وضعیت ښه ده تاسو د افغان خزي په صفت څه نظر لري په دې اړه
دا چې ټولې خزي وای چې هر څه ښه دي زه نه پوهیږم خایده ټولې خزي چې چیغې وکړي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی دومره خلک مثلا دومره انجونې دومره میرمنې غږ جګوي چې زموږ په وړاندې تاوتریخوالی دی موږ ته حق نه راکول کیږي هیڅ چا ونه ویل چې دوی دومره خپل حق غواړي مګر او کوم کس چې اصلا خپل تروسه به دا خبر کړی نه چې دلته هر څه سم دي، خو بیا زمونږ دا ورور وایي چې خځې خپله د دې حق نه راضي دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې داسې انجلۍ یا میرمنه اوسي چې هغه دې ووایي چې زه د خپل ټولو حقونو نه دلته برخمنه یم، ځکه حتی هغه کسان چې خپل د حقونو نه برخمنه هم دي یو حق نه یو حق ترې اخیستل شوی دی. نو لکه څنګه چې زمونږ د خور وویل چې درې کاله شول چې د مکتب دروازې تړل شوي، دا څه رقم ځای دی چې دوی ته نه مناسب ځای نه پیدا کېږي، دا څه رقم استادان دي چې نه پیدا کېږي. په دې صورت کې چې همدغه په جمهوریت کې همدغه ټول شاګردان زده کوونکي محصلین دوی تلل درس ویل، هر څه ورته آماده ول، او پاتې شوه د دې چې مثلا د دینی درسونه دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت دینی درس نه و. تاسو باور وکړئ که موږ په مکتب کې یا پوهنتون کې نور مضمونونه یو وخت درلودل، موږ دینی مضمونونه دوه ټایمه درلودل، یعنی موږ په اونۍ کې دوه ځلې دنیا درلودو، دوه ځلې به قرآن کریم درلودو. یعنی داسې نه و چې موږ هغه وخت اصلا دینی کتابونه نه لوستل، موږ هر څه لوستل، خو زه نه پوهېږم چې دا څنګه شرایط دي چې نه ورته برابرېږي او دا چې ښځې راضي دي. زه په دې برخه کې باوري یم چې ښځې راضي نه دي، ښځې ډېرې تاوتریخوالې سره مخامخ دي، هغوی نه حقونه اخیستل شوي دي. یعنی باور وکړئ، زه مې ځینو ملګرو سره خبرې کوم، هغوی وایي چې دلته نفس وصل سخت دي، یعنی دلته دومره وایي سخت ده. که څه هم زه ډېره لرې نه یم چې زه وایم، زه هماغلته وم همدغه طالبانو وخت کې، یعنی زه خپله د دغسې حادثو شاهده وم چې له ښځو سره مثلا سم صحیح تاوتریخوالی کېدو، دوی به درولې چې ستا محرم چیرته دی او داسې نور مسایل.
ډېر زیاته مننه ارزو جانې، بېرته هم تاسو ته به راوګرځو. اوس ورځو هیله جانې تاسو هم بحث واورېده. ستاسو په نظر دغه درې کلونه تیر، درې کلونه پر ښځو باندې، د ښځو پر روان باندې څومره ناوړې اغېزې کړي دي، او آیا د رواني لحاظ نه کله چې یوه ښځه نارامه وي هغه څومره د کورنۍ په تاوتریخوالي کې د کورنۍ فضا خرابولی شي، د تاوتریخوالي لپاره نور هم لمنه غځولی شي؟ په دې اړه که راته خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
وهله په روحي او رواني حالات باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. ګوري کله چې یو ښځه د روحي او رواني تاوتریخوالي سره مخامخ شي، نو په دغه وخت کې په کورنۍ کې ډېر زیات بې اتفاقي رامنځته کیږي، تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او دا هر څه بېرته راګرځي د یو ښځې تعلیم ته، د یو ښځې کار ته. کله کوم وخت کې په کورنۍ کې اقتصادي ستونزې مخامخ کیږي، نو هغه وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. موږ او تاسو ګورو چې په ځینې کورنیو کې چې د یو ښځې خاوند کار نه لري، خو بیا هم راځي په کورنۍ کې تاوتریخوالی او بې اتفاقي رامنځته کوي، په کورنۍ کې جنګ کوي، شور کوي، حتی ښځه وهي، ښځه باندې لاس پورته کوي، هغه وهي، هغه د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زمونږ او تاسو دا ورور اشاره وکړه، وایي په افغانستان کې ښځې ټول وایي چې زموږ وضعیت ډېر ښه دی. ګورئ په دغه وخت کې یو ښځه د محدودیتونو سره مخامخ وي، یو ښځه د ډار سره مخامخ وي، نو په دغه وخت کې مجبوریت څخه دا وایي چې زه ښه یم، یعنې ما وضعیت ښه دی، ځکه نشي کولی چې هغه زاده نه خپل هغه غږ پورته کړي. په لومړي سر کې غواړم چې ژورنالیستان په مثال کې ورکړم، یو ژورنالیست نشي کولی چې په ښه هغه واقعیت څرګند کړي، ځکه که واقعیتونه څرګند کړي، هر څه څرګند کړي، نو په دغه وخت کې هغه چې د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د همدغې دولت د خوا، د همدې نظام د خوا بېرته د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، نو په دغه وخت کې د روحي او رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي. کله چې اقتصادي مشکلات سره یو ښځه مخامخ کیږي، مثلا یو ښځه چې هغې خپل کار او دنده د لاسه ورکړې ده، یو ښځه چې هغې مثلا سینګارتون درلوده یا مغارشګره وه، نو هغه چې کله هغې وخت کې خپل کاروبار له لاسه ورکوي، یا په هره برخه کې چې هغه تعلیم د هره برخه کې چې هغه یعنی کار یې کوو، دنده یې ترسره کوله، هغه خپل دنده د لاسه ورکوي، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي. او په دغه وخت کې اقتصادي مشکلات چې کله دا مخامخ کیږي، دا تشویش کوي، اندېښنې کوي چې دغه وخت کې دا ښځه د روحي او رواني مشکلات سره مخامخ کیږي، ځکه دا دومره زیات هغه تشویش کوي چې افسرده کیږي، حتی په کور کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، چا سره نه غواړي هغه خپل زړه د حال شریک کړي، د هر څه څخه یې زه تورېږي، ځکه هغه کوم ضرورتونه چې غواړي پوره کړي هغه نشي پوره کولی.
نو د روحي او رواني تکلیفونه یا همدارنګه د استراب وضعیت د هغه وضعیت دی چې ښځه په ورسره مخامخ شي، نو هغې لپاره ډېر زیات ستونزمن وي. یا افسردګي وضعیت ګوري، افسردګي خپله چې کله یو ښځه د افسردګي سره مخامخ شي، یا هر انسان چې وي، هر شخص چې وي، هغه څومره د افسردګي په واسطه باندې تنهایي همیشه خوښوي، هېڅ سره خبرې نه کوي، حتی د هغې روح او روان باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري چې ځینې وخت کېدای شي د مړینې سبب هم وګرځي. نو دا دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر څه د تاوتریخوالي له امله رامنځته کېږي، د بېلابېل تاوتریخوالي له امله. کله چې یو ښځه د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي، تعلیمي مشکلاتو سره مخامخ وي، کار نه لري، وظیفه نه لري، همیشه په دې باندې فشار وي، هم د دولت دخوا، او بدبختانه په ځینې کورنیو کې حتی په ښځو باندې دومره ډېر زیات فشار وي چې ورونه په خویندو باندې وار کوي، پلار راځي په لورګانو باندې خپل وار کوي، همدارنګه د یو ښځه چې د خاوند یې ورباندې وار کوي، په هغه صورت کې چې دا حق باید ورته ور نه کړل شي. چې ځینې وخت کې په ځینې کورنیو کې حتی ما خپله لیدلی دي چې نه اولاد به ملامت وي او نه به ښځه ملامت وي، خو په هغه دواړو صورت کې چې ښه ملامت وي او که نه وي، بیا هم هغوی باندې زور راځي، بیا هم هغوی وهل کېږي. نو د دې ورور خبره باندې هغوی ډار شوي دي چې د هغوی خپل غږ نه پورته کوي. نو څنګه غږ پورته کوي؟ هغوی خو ډارېږي، د هغې د اورېدونکي یو څوک نشته. اوس چې کله وایي چې د هغوی د محرم باید غږ یې وانه وړي، نو دوی څنګه خپل غږ پورته کړي؟ تا ته خپل غږ پورته کړي همیشه خو نه شي کولی چې خپلو مثلا ما چا ته ووایي، خپل کورنۍ ته ووایي، بیا هم هماغه ډول جنجال یا ستونزو سره مخامخ وي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې.
یو داسې دولت نشته چې د هغې غږ واوري او د هغې د هغه ستونزو مشکلاتو لپاره یو ښه لار برابر کړي.
مننه، مننه هیله جانې. مننه، مننه. بیرته هم تاسو ته براو ګرځو. اوس یو اوریدونکی را سره په تلیفون د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه برا واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته ووایه، له کوم ځای مړی کنیولې؟
سلام فرشته جان، وخت تان بخیر. سلام تمام کارمندان رادیو زبی زهرست مشنوندی همیشگی شما، همچنان سلام به میهمانا هم.
زهرا جان، به برنامه بسیار خوش آمدین، خوشحال هستیم که شما را در برنامه داریم. شما من موضوع برنامه را گرفته این، اگر در مورد همین موضوع خشونت علیه زنان در افغانستان شما گفتین از ولایت پروان تماس گرفتین، در ولایت پروان وضعیت از چی قرار است؟ چقدر خانم ها خشونت علیه خانم ها زیاد شده؟ اگر چشم دید خودتان اگه میشه بر ما بگوین، بفرمایین.
زنده باشین، بسیار خوش هستم از اینکه با شما صحبت میکنم. فرشته جان، واقعا این بسیار یک کار خوب است که یک خانم اقسم برنامه‌ای که مربوط خانم ها میشه پیش ببره. من میخواستم بله بگویم که متاسفانه خشونت علی خانم ها بسیار زیاد شده در تمام افغانستان، به خصوص پروان، و متاسفانه اینا هیچ جایی نه، وقتی که با خشونت مواجه میشن از طرف خانواده هایشون اصلا جایی نیست که اینا مراجعه بکنن، از این طریق مشکلات حل بکنن. تا باورتان میه که اکثر خانم ها هستن وقتی که مریض میشن اینا محرم ندارن و طالبا ایتی گفتن یعنی خانم ها بدون محرم بیرون نرن و اینا نمیتونن که پیش دکتر برن و به دکتر مراجعه بکنن. دیگه متاسفانه مشکلات خانم ها بسیار زیاد است و یک چیزی که بسیار انسان متاثر میسازه، اکثر مردای افغانستان متاسفانه فکر طالبان هستن، اکثر مردا هستن که به این باور هستن که دخترها دست نخوانه، خانم ها کار نکنه، همیشه در خانه باشه، به اینا غذا پخته کنه، کارهای خانه را بکنه، مثلا اطفالای از اینا تربیت بکنه، و به این فکر نیستن که خانماشون هم درس بخونه.
زهرا جان، خودتان مشغول چی کار هستین؟ متعلم بودین؟ محصل بودین؟ خودتان از خود قصه کنین، بفرمایید.
بله، زنده باشین فرشته جان. من خودم مکتب را تمام کرده بودم، من تصمیم داشتم که پنتون بخوانم، متاسفانه به دلیل محدودیت های از اینا که البته سال که طالبان نیامده بود من مکتب را تمام کرده بودم، و سال آیندهش میخواستم پنتون آغاز بکنم که متاسفانه اینا آمدن، ما محروم شدیم، نتانستم که درس هایم ادامه بدم. من هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم، متاسفانه بسیار رنج میبرم از اینکه در خانه نشستم و هیچ کدام مصرفیت خاص ندارم، و همچنانی در اکثر جای افغانستان هم متاسفانه اینترنت کار نمیکنه که ما از طریق درس بخوانی محروم از آموزش هستیم، و بسیار مشکلات خانم ها زیاد است و میتونستم که ما روزی بتانیم درس بخوانیم و این محدودیت ها به پایین برسه.
تشکر بسیار زیاد زهرا جان که به برنامه تماس گرفتین و نظر خود امرای ما شریک ساختین. ممنون. قدرمن اوریدون کو زمونگا تخنیکی هم کار اشاره کوي چې یو بل اوریدون که هم د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه برا واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته وایي، له کوم ځای مړی کنیولې؟
السلام علیکم. زه استاد هلال خبر کوم کونړ ولایت څخه. تاسو ته استاد له طریقه تاسو ټول اوریدونکو په دانه کې له احترامات او سلام نه وړاندې کوم.
علیکم سلام استاد هلال، تاسو خبرونه ته ښه راغلی. د خبرونه موضوع به تاسو هم اخیستی. مونږ نن په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بس درلود او دا بس جریان لري. که تاسو هم په دې اړه راته خپل نظر شریکی، په کونړ کې څه وضعیت دی، دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو باندې وضع شوي دي، د ښځو پر روان باندې څومره ناوړي اغیز کړي، او په کورنیو کې د ښځو وضعیت او د نجونو وضعیت چې په مکتبونو نه دوی پاتې دي، په کورونه ناستې دي، وضعیت یې څنګه دی؟
زه به په ټوله کې د ښځو په حقوقو باندې بحث وکم، او د اسلام د نظره دغه دعوه چې زمونږ په افغاني ټولنه کې د عامو خلکو طرف نه کیږي یا په ټوله نړۍ کې کیږي او حقوق نه ورکول کیږي، نو په هغې به بحث وکم. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات کېده، په هغې وخت کې هغه دا وصیت وکړه چې تاسو د خپلو مېرمنو سره د ښځو سره ښه سلوک او ښه وضعیت کوئ. او د دې تر څنګ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خیارکم لاهله، تاسو کې هغه څوک غوره دی چې د خپل اهل او د خپلې کورنۍ د خپلو مېرمنو سره د هغې اخلاق ښه وي. په ټوله کتاب تریخوالی چې دی د زنانه سره دا د کورنۍ په حساب باندې وي که هغه په بدو کې ورکول کېږي، دا د اسلامي شریعت چوکاټ نه بهر خبره ده. او دغه دعوه د خلکو چې دا کارونه کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي، یا په بدل کې ښځې ورکوي، یا د هغې سره فزیکي شخړه کوي، یا د هغې د میراث حق پیمالی هغه ته نه ورکوي، نو دا د اسلام د اصولو سره په ټکر کې. د قرآن کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي علیهن، د دې زنانه او د ښځو مېرمنو داسې حقوق دي په نارینه باندې لکه څنګه حقوق چې د نارینه دي. دلته هغه یو طرف په پام کې نیول کېږي د نارینه د طرف نه چې کوم حقوق دي، د خاوند حق دی، د پلار حق دی، د ورور حق دی، هغه حقوق هغې ته پاملرنه کېږي. خو ولې د خاوند د طرف نه د ښځې حقوق هغې ته پاملرنه نه کېږي، د پلار طرف نه، د ورور طرف نه د میراث په حق کې ته برخه نه ورکولی کېږي، هغې محرومه دي. نو په دغه دا د اسلامي اصول او د اساساتو مطابق نه ده. البته د تعلیم موضوع چې دا تعلیم حق اسلام مېرمنو ته ورکړی دی او ورکوي د اسلام په چوکاټ کې او په چارچوب کې د اسلامي اصولو پر بنسټ. عائشه رضی الله عنها هغه په خپله یوه معلمه، یو محدثه او یوه استاذه وه چې هغې ته به په لسګونو نارینه راتلل د پوښتنې دپاره. خو دغه یوه خبره چې چوکاټ اسلامي او هغه حجاب اسلامي فردا او دغه خبرې دا په پام کې ونیول شي، نو دا مهمه ده. مهم اړخ دا دی چې داسې چاپېریال برابر شي چې عام د اسلامي اصول او مقرراتو د هغې نه پکې وي، هم بیرون نه شي، او هم د تعلیم حق ورکړی شي، هم د صحت، هم د ژوند.
استاد هلال، تاسو خپلو خبرو کې ویل چې د تعلیم حق په یعنی تعلیم پر ښځې هنر باندې فرض دی. په یوه ټولنه کې کله چې تعلیم نه وي، سواد نه وي، یوه مور باسواده نه وي، هغه ټولنه لکه یوه فلج ټولنه چې مخته نه شي تلی، خپل اولادونه نه شي روزی، هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولی. په افغانستان کې اسلامي نظام د اسلامي ټولنه د کورنۍ مسلمان دي، یعنی د افغانستان وګړي مسلمانان دي، کلونو راهیستې په افغانستان کې اسلام بلی ده. نو څه فکر کوئ درې کالو کې مکتبونو دروازې تړل پر ښځو پنجونو باندې د خپل یو تاوتریخوالی نه دی، د خپل یو ظلم نه دی پر ښځو باندې، پر نجونو باندې چې یو نجلۍ درې کاله د عمر خپل درې کاله له درس او د مکتب نه لرې پاتې شي، دا تاسو څنګه ارزوئ؟
نو دلته د مشرانو، د چارواکو، د مسؤلینو د هغې جواب دا دی د دې خبرې په باره کې چې مونږ د دې لپاره یو چوکاټ جوړوو چې هغه چوکاټ اسلامي چوکاټ وي، د هغې پر بنیاد باندې مونږ هم د تعلیم حق ته ورکړو، هم اسلامي اصول هغه مات نه شي. نو د دغه د پاره هڅې روانې دي او کوشش کیږي چې ټولنه
یعنی درې کاله د تاسو په نظر درې کاله ډېر وخت نه دی دغه چوکاټو د دغه نظام د دغه هر څه د جوړولو دپاره درې کاله به ډېر وخت نه وي؟ فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. یو بل اوریدونکی هم په لیکه را سره دی، هغه به هم راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه په لنډو ټکو کې که خپل نظر د خپرونې په آخري شیبو کې را سره شریک کړئ. بله سلامونه، زما غږ لرئ؟ فکر کوم زمونږ اوریدونکی زمونږ غږ نه لري. سلامونه، تاسو زمونږ غږ لرئ؟ ورزو خپلو قدرمنو میلمنو ته ارزو جانې، که تاسو زما غږ اورئ د خپرونې په وروستیو شیبو کې، که پر دې بحث وکړو څه باید وشي، افغاني ښځې خپله ځان دپاره باید څه وکړي، رواني لحاظ نه ځان باید څومره قوي وساتي د دغه وضعیت نه د وتلو دپاره؟ فکر کوم میرمن ارزو، د میرمن ارزو سره زمونږ گاڑی کا پریشر وي. د ورزو هیله جانې ته، هیله جانې د خبرونه وروستۍ شیبې دي، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې څه باید وشي ښځې نجونې په دغه وضعیت کې ځان د پاره خپل باید ځانونه څومره قوي وساتي؟
ډېر زیات مننه. د دې لپاره چې یو ښځه باید وغواړي د تاوتریخوالي څخه مخنیوی وکړي او همدارنګه کوښښ وکړي چې په دغه وضعیت کې چې په افغانستان کې دي د تاوتریخوالي څخه هغه خپل ځان وساتي، یا وشي کولی خپل روح او روان ته مثبت تاثیرات ورکړي. باید خپل په ځان باندې باور ولري او همیشه باید یو هیله امید ولري د راتلونکي لپاره، که په هره برخه کې وي، که هغه یو داسې زده کوونکي وي د مکتبه وغواړي چې مکتبونه یې خلاص وي د هغې پر مخ باندې، یا هم یو محصله وي د پوهنتون، یا د یو کور ښځه وي یو چېرته کار غواړي وکړي او د هغې که د کار اجازه نه ورکول کېږي، باید خپل په ځان باندې باور ولري. هېڅکله هم باید خپل ځان د لاسه ور نه کړي او د مشکلاتو سره مبارزه وکړي تر څو چې کولی شي، او همیشه د خپل غږ پورته کړي د رسنیو د خوانه کې کېږي، یا همدارنګه هر هغه څوک چې پوهېږي چې د هغې اوریدونکی دی او غواړي د هغې سره مرسته وکړي، باید هغې ته داسې یو کسان سره مخامخ کړي، داسې یو کسان ته خپل هغه د زړه حال او خپل د ژوند وضعیت ورسره وایي تر څو د هغې د حل لار ورته پیدا کړي، او د رسنیو د خوا د خپل غږ پورته کړي. تر څو چې خپل غږ پورته نه کړي نو نه شي کولی چې اوریدونکی ورته پیدا شي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. کور ودان
هغوی ته حق ور نه کړي چې د هغوی غږ پورته نه شي نو هغه ګټه نه رسوي. باید داسې یو چا ته خپل هغه خپل د زړه حال وایي، خپل غږ پورته کړي چې د هغې اوریدونکي اوسي.
مننه. کور ودان، په وروستیو شیبو کې ارزو جانه بېرته را سره وصل شوې ده، د هغې نظر به هم راواخلو. ارزو جانې، که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې نجونې مېرمنې چې په کور ناستې دي په دغه وضعیت کې، له دغه حالت سره دوی مخامخ دي، دوی باید خپل ځانونه څنګه قوي کړي، څه وکړي چې دوی خپل رواني لحاظ نه دوی باید قوي اوسي؟
زما په آخر کې پیغام ټول هغه خویندو ته دادی چې کوم کسان، کومې خویندې چې په کورونو کې دي او خپل ډېرو حقونو دوی بې برخې شوي دي او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، دا تورې شپې اتمانی ورځ سبا کېږي او ورپسې رڼا را روانه ده. تر دې دمه چې دوی قوي اوسېدلی دي او دومره زغم یې درلودلی، دومره مشکلات یې زغملي دي، خپل کوشش دی وکړي چې همیشه خپل حق نه دفاع وکړي، خپل غږ په هر رقم چې دوی ته مناسبه ښکاري خپل غږ جیک کړي، د تاوتریخوالي پر وړاندې مقابله وکړي، او همدارنګه کوښښ دی وکړي چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. مګر بیا هم دا چې موږ ته شرایط معلومه دي چې په افغانستان کې ډېری نجونې چې غواړي غږ پورته کړي، هغوی د ډار نه هم خپل غږ نشي پورته کولی او د تاوتریخوالي پر وړاندې هېڅ هم نشي ویلی. نو بیا هم زما پیغام دې خویندې ته دا دی چې قوي اوسئ. انشاءالله چې په دې تورو شپو پسې به سبا راځي او رڼا ورځ به راځي، ښې ورځې به زموږ او تاسو په انتظار اوسي، او دغه وخت به یو ورځ نه یو ورځ ختمیږي، او دا تاوتریخوالي ته به یو ورځ د پای ټکی ایښودل کېږي. نو انشاءالله چې د ټولو خوندو قوت او بریالیتوب غواړم.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې تر دې د مرا سره وی په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه هیله جان هیله شمس او همداراز ارزو سادات میلمنه وی او پر د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی په وړاندې را سره بحث درلود. مننه له اوریدونکو نه چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وک مونږ سره خبرې وکړي خپل نظریات را سره شریک کړل. د دې اونۍ د نور بس د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خدای مو مل شه. Thank you.